آشنا تلویزیون د شنبه ورځې د مهمو خبرونو سرټکی. پر ایران د اسرائیل د بریټ پاړه نړیوال خبرګونونه. د وو صنعتي هیوادونو یا جیو د بهرنیو چارو وزیرانو د جمعې په ورځ په ټولو خواوو غږ وکړ چې په منځني ختیځ کې د کړکیچ د پراخېدو د مخنیوي لپاره کار وکړي. افغانستان ته نږدې د پاکستان په قبایلی سیمو کې چارواکي وایي چې د تیرو څو کلونو جګړو په جریان کې ښخ شوي ماینونه د ځایي خلکو لپاره ستر خطر ګڼل کیږي. او په کابل کې د یو متقاعد مامور د ژوند حال. شاه مسعود حبیبي 15 کاله د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې کار کړی، خو اوس په کابل ښار کې د خپلې میرمنې سره پیرکی پلوري او وایي 3 کېږي چې د تقاعد معاش نه دی اخیستی.
آشنا تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلام، ماخام مو پخیر. نن شنبه د اپریل 6 نیټه ده چې د غوایی اساور د میاشتې د لومړۍ نیټې سره سمون خوري. خبرونه ته خلا خلاص زه برېښنا مرخیل یم. په دې خبرونه کې پر ایران د اسرائیل د برید او په منځني ختیځ کې د کړکیچ پاړه د امریکا د ملي دفاع د پوهنتون استاد علي احمد جلالي نظر اخلم، او په پاکستان کې د افغان کډوالو د ایستلو پاړه ورستي معلومات د خپل همکار خدای نور ناصر نه اخلم. دواړو ته سلامونه او خراغلاس وایم. لږ شپه وروسته به تاسو ته درشم، مونږ سره اوسئ. اسرائیل او ایران دواړو په ایران د جمعې د ورځې زوبي او وی بریټ کمرځښت کودلای او ویل دي چې هیڅ لوري په سیمه کې د تاوتریخوالي زیاتېدل نه غواړي. بلخوا امریکا په منځني ختیځ کې د ترنګلتیا راکمولو ته خپل ژمنتیا ښودلې ده. د امریکا د بندنوی چارو وزارت ویلي چې پر رفح ښار د اسرائیل د پوځي بریټ ملاتړ نشي کولای.
په ایران کې د جمعې په ورځ سهار وختي لبرید وروسته داسې ښکاري چې هیڅ لوری په سیمه کې د حالاتو د لا خرابېدو هڅه نه کوي. ایراني چارواکو په اصفهان کې د ډرون لبرید وروسته د دغه هیواد هوایي مدافع سیستم د فعالیتو خبر ورکړی، خو اسرائیل تر اوسه د دغه برید په اړه په رسمي توګه څه نه دی ویلي. د بایدن حکومت ویلي چې په ایران کې د جمعې په ورځ سهار وختي ترسره شوی د ډرون په برید کې امریکا ښکېله نه ده. د امریکا د بندنوی چارو وزیر د دې خبرې له تایید څخه چې اسرائیل له بریډ وړاندې امریکا ته خبر ورکړی او کنه ډډه وکړه.
زه پراته لدی چې وایم د امریکا متحده ایالاتونو په دغو تاروزي عملیاتو کې ښکېل نه و، نور څه نه وایم. زموږ تمرکز پر دې دی چې پرته له شکه یقیني کړو چې اسرائیل په اغېزمنه توګه له ځانه دفاع وکړی شي او همدارنګه په سیمه کې ترنګلتیا راکم شي.
شانون کې بیا د بلینکن خبرې ته د شک په سترګه ګوري. دوی پر اسرائیلو د ایران له برید وروسته پر اصفهان د اسرائیلو د برید د ترسره کېدلو د احتمال د موجودیت خبر ورکوي او فکر کوي چې امریکا له برید وړاندې احتمالا د برید په اړه خبره وه.
د بایدن حکومت پرې پوهېږي چې پر اسرائیلو د تېرې شنبې په ورځ د ایران له بېمخینۍ او ناڅاپي برید وروسته ایران اړ و چې د خپل حیثیت اعاده وکړي. همدا ډول چې اسرائیل پوهېدل چې ایران هم په دمشق کې د دې میاشتې په پیل کې د دغه هیواد پر سفارت له برید وروسته د خپل حیثیت د اعادې لپاره بریدونو کولو ته اړ و.
د ایران ولسمشر د تېرې جمعې په ورځ پرته له دې چې د اسرائیلو د جوابي برید په اړه څه ووایي، پر اسرائیلو د ایران لخوا د ترسره شوی برید دفاع وکړه. اقدامی
ضروری پر اسرائیلو برید حتمی اړین او زموږ د هیواد د ځواک یووالي او وقار لپاره اړین و.
د رواني میاشتې په سر کې پر اسرائیلو د ایران د برید پر مهال کارول شوی د ایران شاوخوا ټول توغندي او ډرون الوتکې د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیې او اردن په مرسته له منځه یوړل شوی. پر ایران د اسرائیلو جوابي برید هم محدود ښکاري. د دغه برید د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوی. د نړۍ مشران په سیمه کې د تاوتریخوالي پای ته رسولو غوښتنه کوي.
په سیمه کې ثبات اړین دی او ټول اړخونه له نورو اقداماتو کولو ځان وساتي.
هلته په سیمه کې ښکېل اړخونه لږ تر لږه د اوس لپاره د کړکیچ راکمول غواړي.
هغه څه چې احتمال لري هغه دا دی چې اسرائیل او ایران دواړه به خپلې نیابتي جګړو ته ستانه شي. د کې د یو بل پر وړاندې ترهګریز بریدونه، نیابتي ډلې او د اسرائیلو لخوا د اټومي ساینسپوهانو وژنې شامل دي. زه فکر کوم دا له ټولو ښه حالت دی. خراب امکان دا دی چې دا به یوه پراخه جګړه بدل شي، داسې جګړه چې په لبنان کې حزب الله دغه جګړه کې ښکېل شي.
که څه هم پر ایران د اسرایلو له برید شاوخوا څلیرویشت ساعته تیر شوي، خو ایران د دغه هیواد پر خاوره د اسرایلو د برید د غچ اخیستلو په اړه څه نه دي ویلي. د ایران د بندنیو چارو وزیر په ملګرو ملتونو کې د اسلامي هیوادونو ډیپلوماټانو سره خبرو کې دغه برید کم ارزښته ښودلې. په ورته وخت کې د رویټرز خبري اژانس د یو لوړ پوړي ایراني چارواکي له قوله لیکلي چې ایران اسرایلو ته د ځواب ویلو هوډ نه لري. احمد الله چیوال، امریکا غږ، واشنگتن.
په همدې اړه د خبرو لړۍ د امریکا د ملي دفاع د پانتون استاد علي احمد جلالي سره غزو چې په سکایپ را سره میلمه دی. جلالي صاحب، بیا هم خبرونه ته ښه راغلاست. آیا د برید د یوې بلې جګړې پیل دی؟ ستاسو په نظر په سیمه او نړۍ به اغیز څه وي؟
تشکر کوم تاسو ته سلام وایم. خبر داده چې لکه چې خبرو کوم تاسو ویل او غوږونه چې په نړۍ کې روان دي، او لبل خو په دې بنوي مناسباتو په چوکاټ کې چې ورته وګوري، یو هیواد نه ایران نه اسرائیل غواړي چې دغه جګړه پراخه کړي، او نه دوی حامیان یې غواړي، نه امریکا غواړي چې اسرائیل په لوی جګړه کې ښکیل شي د ایران سره، نه روسیا او چین غواړي چې ایران د اسرائیل سره په لوی جګړه کې ښکیل شي. دا خبره مهمه ده. منتها پاتې شول بله خبره، د کلاسیکو نورمونو په اساس باندې چې ورته وګوري، هیوادونه د خپلو ګټو دپاره، د خپل حیثیت دپاره، او د خپل ایدیالوژي دپاره مبارزه کوي. دلته اوس خبره د حیثیت ده، او دغه حملې چې شوي دي یا متقابل حملې شوي دي زیاتره د حیثیت مسله ده په منځ کې، او یو یې هم نه غواړي چې دغه جګړه پراخه شي او دوی په لویې جګړې کې ښکیل شي. په دې کې هېڅ شک نشته، په تکتیکي لحاظ دواړه هیوادونه، هم ایران هم اسرائیل، امکانات دی لري چې فوري یو اقدام وکړي. ایران وکړه دا کار، اسرائیل هم کړی دی، شاید وکړي. او په ستراتیژیک لحاظ جنگ لوی عمل دی، دا ډېر پراخ عمل غواړي، ډېر لوی پوتنشیل غواړي، نور هیوادونه پکې ښکیل کیږي، او دا داسې یو مغرقه بس نه ایران تحمل لري او نه اسرائیل تحمل لري.
آیا دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ مستقیم تقابل وروستی اقدام وي ستاسو په نظر؟
دا بنان لومړی وی نه ورستای وی په خو هم شوی دا کار، منتها اسرائیل په غیر مستقیم ډول په ایران کې مداخله کړې ده، او حتی ځینې هغه متخصصین چې په اټومي پروژو کې کار کوي هغه وژلي په ایران کې، نور ځایو کې سبوتاش کړی ده، او ایران هم په عین زمان کې په غیر مستقیم ډول دا کار کړی ده، د خپلو ملګرو لاري، د حزب الله لاري، د هوتیانو لاري، او همدارنګه د مواصل لري دا کار نه کړی دي. تر اوسه پوری دا خبر روان دي او پاینده کې هم دا شان روان وي.
د تاسو خبره ته په کتو سره چې ایران او اسرائیل دواړو په ایران غچ خستونکې بریټ کم اهمیت خودلای، دلیل څه دی؟
دلیل دا دی چې دی حیثیت مسله ده. وس که ایران وای چې دا یو لوی حمله په اصفهان باندې، نو دی خلک ویلي په خوای ویلي وکړي چې بیا حمله وشول په ایران باندې، دوی به شدید ځواب ورکړي، او د دې د پارچ دغه ځان وساتي لدی یو ترجمه چې کړی ده، نو دا کوم احمد خو دلی ده. اسرائیل په ان زمان کې وایي چې درې سوه یا زیاتره توغندي او یا د درونونه راولېګل، او د موږ سیستم دومره قوي و چې نه نوي فیصد د موږ خنثی کړل، او نو په نتیجه کې دوی اسرائیل فکر کوي چې دوی ګټلې ده د جنگ، او ایران وایي چې موږ ګټلې ده. اما دا ټول د حیثیت مسله ده، په نظامی لحاظ استراتیژیک لحاظ دومره مهمه خبره نه ده.
ځینې شنون کې وایي چې پر اسرائیل د ایران د برید سره د غزې د ناورین نه د خلکو پام واوښت، چې په یو او اسرائیل لدی بریټ نه ګټه واخیستل. آیا تاسو په دې نظر یاست؟
دا امکان لري چې اسرائیل دا کار کړی وي، پس له هغه وخت چې د ایران په کنسولګری په سوریه کې حمله وکړه. ځینې تصورات دا شته چې ثبوت مشکل دی، چې ښایي اسرائیل غوښتي چې په د ایران په کنسولګری د حملې له لارې توجه بلې خواته واړوي، او حتی د امریکا په کړه راولي په دغه کې، یعنی دخیل کړي. دا تصورات موجود دي، ښایي تر یو حده پورې دا خبره ښایي چې هغه توجه بلې خواته واړوي، او له بلې خوا دا وښایي چې اسرائیل په ډېرو مشکلو شرایطو کې دی. او نور خلق مرسته ورسره وکي.
یو ورسته پختنه جلالی صاحب پسیمه کې د کڑکې جلمن د اسرائیل او حماس ترمنځ د ورسته جګړې لامل شروع شوی دی. آیا د دې شخړې حل د غزه او د فلسطینیانو د ستونزو د حل پرته ممکن دی؟
دا مشکل خبره ده ټول دې کې ایران دي چې خل اسرائیل فاس کې حماس په غزه کې لمن زیور بیا به شي کې په غزه کې غزه نشي اشغالولای نشي او نه بل قوت کولای شي چې دلته هغه صوباتو امنیت راولي. نو لدی سو ځنی هیوادونه به لسره دا خبر راپورته کړي ده چې خای وزنی حل په دې مسله کې چې اسرائیل هم ګټ پکې وکي او نور فلسطینیان پکې ګټ وکي د دوه دولتونو جوړول دي د فلسطینیانو دولت او د اسرائیل دولت چې په سول کې سره جون وکي. دا خبر اسرائیل وسنه منی مګر ډیر طرفداران په بینلی ساحه کې موجود دي ډیر کاره
ډیر زیاته مننه د امریکا د ملي دفاع د پانتون استاد علي احمد جلالي ستاسو د ارزونې نه کور ودان خوشاله اوسئ. د طالبانو یو جګپوړی مذهبي مشر په پاکستان کې وژل شوی دی. په دې اړه به هم در سره معلومات شریک کړو خو تر یوې لنډې دمې وروسته. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو یو مهم کس او د دوی د کرکټنې د ادارې غړی مولوی محمد عمر جان اخونزاده د بلوچستان په کوټه ښار کې په ډزو وژل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د خپل همکار خدای نور ناصر نه اخلم چې په خبرونه کې را سره مل دی. خدای نور صاحب بیا هم ښه راغلاست. په دې اړه ستاسو روسي معلومات څه دي؟
ډیره مننه برښنا جانې. دغه مولوی عمر جان اخونزاده صاحب دا د پنځم به په ماشام باندې بلکې په ترماختن تلمانځ ورسته چې هغه د کوټې نیو کله سیمه ده حالته دی وای دی جماعت مولادي او کله چې د ماخستان تلمانځ ورسته خپل کور تراتل نو نامعلومه وسلوالو هغه باندې ډزې کړې دي او د ځای پولیسو په خبره دوا مرمۍ وشتل سوې دي او وجل سوې دي. په کوټه کې ځای پولیس او ځای سرچینې وایي چې د مولوی عمر جان احمدزاده سره پاکستانی پیژن پاڼه و او د دوی پټکیو د دوی سره دا هیڅ معلومات نشته چې د افغان طالبانو سره څه تعلق وو. خو خپل بیا د افغان طالبانو یا د طالبانو حکومت مشر ویان ذبیح الله مجاهد پرون یو خبر خبر کړ رسنۍ او تفقه کې د مولوی عمر جان اخونزاده موجنه وغندل او دغه یا د اسلام علما او دشمن کسانو کارو باله. خو په ورته وخت کې دغه څه نه ویل چې خپل دغه مولوی چیرته وچت ویلی. خو د پاکستاني طالبانو لوري بیا تر هغه ورسته یو خبر خپور سو یو بیان جاری کا او پغه کې دغه د مولوی عمر جان اخونزاده وجنه وغندله او هغه ویل چې په کوټه کې وچل سوې دي او که څه هم د افغان طالبانو لخوا کوم چاته ګوت نه دی نیول سوی خو پاکستاني طالبانو بیا دا ادعا کړې ده په خپل بیان کې چې د پاکستان استخبارات په دې تورن کړی چې ګواکې هغه وجل دي خپل د هغه د وجنه تر اوسه پورې چا ذمہواري نه ده قبول کړې.
یو لاند جواب کرا کوي چې د یو بل خبر په اساس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې تر اوسه د قانوني اسناد نه لرونکو کډوالو پرته د نورو کډوالو د ایستلو پلان نشته. د افغان کډوالو د پاره څر ډاډمنتیا شته.
تر ډیره پوری ډیره د خوشي خبر دی دا او دا یو ری مخکې هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویان دی په بهرنیو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچستان ویلی و چې دوی د ای سی سی یا پی او آر کارت لرونکو کډوالو پر ضد باندې هیڅ عملیات نه په پام کې نه لري. اوس یې پرونی واره بیا دا خبر کړی دی چې وايي نه ای سی سی کډوال پسې اخلي او نه هم پی او آر کډوال لرونکو کارت لرونکو کډوال پسې اخلي بلکې د دې پټه کې د عملیات په یوازې او یوازې د ناراضي کډوالو پر ضد باندې وی او هغه په بیل بل سیمه کې پسې اخستل کېږي.
خدای نور ناصر ستاسو د معلوماتو نه ډیره زیاته مننه کور ودان. پاکستانی چارواکي وایي افغانستان ته څیرمه قبایلی سیمو کې په تیرو جګړو کې خښشوي ماينونه اوس هم د خلکو لپاره ستر خطر ګڼل کیږي. لسیزو جګړو وروسته اوس هم د پټو ماينونو د چاودلو لکبله ډیر خلک مړه او ټپین کیږي او ځای خلک له حکومت نه غوړي چې ژر تر ژره د ماينونو د پاکولو کار پیل کړي. د امریکا غک خبريال عبدالرزاق په دې اړه لپی خبره راپور لګلای.
دا د باجول ځلې دوه دیرش کلن عیسی خان دی چې شاوخوا 15 دیرش کال روان دی سکول ته تللو په محل د خښوي بم له عملی یو وخپا د لاس ور کړی. دی وای د غپی خروستو ژوند سخت شوی او لستون زو ډاکته.
کم ماسه چې کم کسان واخه په کلاس کې نه غي او ماشه له څوک استادان دي څوک ډاکټران دي څوک څه څوک څنګه د موږ دغه نبی تعلیم هم پاتې شو تکه چې سکول زبنګ په لګه تکه فاصله کې او کالج بیا فاصله کې او بیا هغه پاتې شو
او په خوانی قبایلی سیمه کې د ترهګری او پوزی عملیاتو وروسته په سلګونو شمیره کې ځي خلک د خښو او نور بارودی موادو د 14 د لاسمړ یاد مازورې ښکار شوې دي. د خیبر بالی سیمې اسد خان هم له هغو ځوانانو څخه یو دی چې د ماټر ګولې د 14 د عملی دیار لسکاله واندې دواړه خپې بایللې دي. نو موله د نهم ټولګي زده کوونکې ده. هغه وایي چې ډېر په مشکلې د تعلیم سلسله جاری ساتلې ده.
دل دا بوڑا کے حالات ہارو کو او بس دا جنگونا بیو نو بدا کہ مو پکلی بندے ماٹر گولے تو دل یو بس اچ بلاس بلاس وے کنا نو بس پہیر نہ دونا پہ کٹ چھو لے نا پاسن پہ لو جکڑ لو ہل کا بیاں سے کور ون کر لو یوزل چنا کٹ سی بس بیا کٹ سی سے کور نہ کی پ اول ہز فیٹم نو ج سکول لرن ز کا ج پٹنگ تو ز تو ز پہ کٹ اے دی وجہ نے مو سے بدری کولو نہ ز شیم دی کنا او بیا په کې یانه پاسه موږ دغه بوجودن دوه لاو هستلا بس انداسه چې به تللو درا تکلیف نه هو ځکه لای بارون چې او بس دغه مو چټي او مو تکلیف او بس په اورز به سکول نه نتلن.
په 2021 کال کې پیښور های کورټ ته ویل شوی وو چې واځ په جنوبي وزیرستان کې 1300 کلونو دوران د خښو بمونو یو سل او دوه کم اتیان زیات 14 شوی دي او په نتیجه کې شاوخوا 899 مړو او 300 او 3 کم ډیر شپوري په جسمانی توګه مازور شوی دي. د قبایلی سیمو لپاره د سری میاشت دفتر چارواکي وایي چې د آی سی آر سی په مرستې سره باجوړ ممند خیبر او کورم ضلع کې متاثر شو تنانو ته گرانټس او عامولسته د 14 دن کو توکونه د زانونو خوندي کول په موخه او هور کولې کیږي
چې کوم غلې ګولې دي یا کوم هغه ګولې چې کوم زمکه کې دي او هغه 14 شوی نه دي نو دا غې نه خبرول دي اولس په دې کې مونږه کمیونټیز ته ځو او دا غوي خبرو په دې کې زمونږه باقاعده ټیمز دي ولنټیرز دي او وی زی اویرنس سیشنز ورکي په دې کې مختلف دغه دادی چې د سیسټم ورنيز دې کېدل نه دی په کار دا چېړل نه دی په کار کورته نه دی وړل په کار او د دې نه زمونږ ماشومان زنانا هم خبرول په کار دي چې د سیسټم چېړل نه دی په کار دي ته نږدې نه دی په کار.
د بارودی موادونه متاثر شوی تنان وای په قبایلی علاقو کې اوس هم خښ شوی بمونه شتون لري. دی وای د خلکو خوندیتوب په خاطر باید یاد سیمتری صفاکړی شي او کم خلک چې متاثر شوي دي هغه سره مرسته وکړي شي.
په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ورستوي ورختونو پر مهال په بیلابیلو پیښو او سیلابونو کې د مړو شمیر شپږ اویا تنو ته ورسید او لسکونه نور ژوبل شوي دي. د بلوچستان حکومتي چارواکو ویلي دي چې په هغه صوبه کې ورختونو او سیلابونو نور مالی تاوانونه هم اړولې دي. تر ټولو زیانمن کیدونکي هغه خلک دي چې د بارانونو له کبله کورونا زیانمن شوي او دوی اوس په تش میدان کې ژوند کوي.
بس چلا بو تبا کل و سر بخلاص ل کیمرې را باندې ونه لید کښنیان مو اج بدلی و بغل مختمم منده به دی شاته مم سیلا به دی و سر بخلاص ل او خونی ګد را باندې ونه لید دی او کښنیان و بیا و بول نه راسول خو سیم خدای بچا کل و سر بخ و سم د توفانو ان کان ست چنورم را باندې راش او مر سرکار بچا.
ملګری ملتونه وایي چې وس په ملیونونو افغانان خوراکي توکو ته لاسرسي تر ټولو جدي اړتیا غني. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د یو نوي راپور پایلې ښیي چې دغه یواد اکثره وګړي د خوراکي توکو کور او روغتیایي خدماتو د تامینولو توان نه لري او لږی او خورځوکي سره مخ دي. یاد سازمان د پنځشنبه په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د 2023 کال د کلنی راپور د پایلو په خبرولو سره زیاته کړه چې اوس مهال ملیونونه افغانان خوراکي توکو ته لاسرسي د دوی تر ټولو اړینه اړتیا بولي. راپور لمخې سږ کال به په افغانستان کې څه باندې 15 میلیونه وګړي د خوړو د کمښت له بیړنې کچې او ناورین سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو په کلنی راپور کې لګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو د جبري ایستلو او طبي پیښو په ګډون ګڼو ستونزو ته په اشاره له افغانستانه د نړیوالو ملاتړ او د دوامدار ګډون پر اړتیا ټینګار شوی دی. د امریکا د استازو جرګې پرون د دوړو غوندونو په ګډون د یو بیساري اقدام په ترڅ کې له اوکرين، اسرائیل او تایوان سره د 15 میلیارد ډالرو مرستې لاهیه تصویب کړه. د رایو د اخیستو پر مهال د دموکرات ګوند غړو وکیلانو د جرګې له جمهوریت پال مایک جانسن سره مرسته وکړه چې د څلور نوي مخالف رایو په وړاندې په 314 مثبت رایو په مټ دا لاهیه تصویب کړي. تمه ده چې د مرستو دا بسته به د وروستي تصویب لپاره د امریکا سنا جرګې ته واستول شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن غواړي چې له چین څخه په څو ډوله راوریدونکو اوسپنه مالیه یا ګمرکي تعرفې درې برابر لوړې کړي. نوموړی وایي له چین څخه د اوسپنې راوردول په امریکا کې په نامناسب ډول دندې راکموي. د بایدن دا خبره امریکایي کارګرانو ته د امریکا په هغه ایالت کې چې د ولسمشریزو ټاکنو په سیالیو کې مهم دی ارزښت لري. د امریکا غک خبریال سکات سترن په دې اړه راپور جوړ کړی چې پښتو ژباړه یې ګورو.
ولسمشر بایدن د خپل ټاکنیز مبارزې په ترڅ کې په پنسلوانیا ایالت کې د اوسپنې د صنعت کارګرانو ته په خبرو کې وویل چې دایبه امریکا ته د چینایي اوسپنې پر واردولو د تعرفو د لوړولو لالارې امریکا کې د دغه صنعت سره تړلې د کارګرانو دندې خوندي کړي.
نرخونه په مناسب ډول کم دي او د چین د اوسپنې د صنعت کارګران باید د ګټې د نه کولو په اړه اندېښنه ونه کړي، ځکه د چین حکومت په لویه کچه دغه صنعت سبسیډایز کوي. هغوی په مارکیټ کې سیالي نه کوي، بلکې دوی فریب کوي. موږ په امریکا کې د دغه کار زیانونه لیدلي.
ولسمشر بایدن د چین د نامناسب سیالۍ پر وړاندې د ودرېدو ژمنه وکړه او چین یې پر تعصب تورن کړ. د چین د باندنیو چارو وزارت ویاند لیجیان د بایدن د تبصرې په خبرګون کې د امریکا لخوا په چین د کرکې تور لګول منافقت بللی او ویلي دي چې امریکا باید د چین پر وړاندې د خپل سوداګریز مارکیټ د خوندي کولو بندیزونه لمنځه یوسي.
چین په دغه تړاو له راپورونو خبر دی. چین غواړي وپوښتي چې دوی د چین او که خپل د امریکا په تړاو خبرې کوي.
د بایدن د خوا د چین د اوسپنې پر واردولو د تعرفې لوړول به د پخواني ولسمشر ترامپ لخوا لوړاندې د لوړو شویو تعرفو د پاسه وي. ترامپ د خپل ولسمشرۍ پر مهال د چین د اوسپنې پر محصولاتو 25% تعرفې لګولې وې. د پخواني ولسمشر ترامپ ټاکنیز دفتر امریکا غږ ته پر رالېږل شوی یوه اعلامیه کې د ولسمشر بایدن لخوا د چین پر اوسپنې د تعرفو پر لوړولو نیوکه کړې. اعلامیه کې ویل شوی دی چې د بایدن حکومت د ترامپ لخوا پر چین د تعرفې پر لګولو نیوکه کوي، خو بلې خوا بیا په خپله د ورته تعرفې لګولو کې هڅه کوي. اعلامیه زیاتوي د بایدن ډله یا د منافقانو لخوا اداره کیږي او یا د داسې چا لخوا اداره کیږي چې پر دې نه پوهیږي چې دوی څه کوي.
دوی تعرفې د سوداګریزو ګټو ترلاسه کولو لپاره کاروي. اوس د بایدن حکومت تعرفې د دوی د نخښه کولو د هڅې په توګه کاروي. دوی همدارنګه صنعتي تګلارې او نور امتیازات د دې لپاره چې د امریکا تولیدات وهڅوي کاروي. دوی د دې کار لاري هڅه کوي چې امریکایي او باندني شرکتونه امریکا کې پانګونه ته وهڅوي.
د پنسلوانیا د اوسپنې د صنعت کارګران په غیالت کې چې د امریکا ولسمشریزو ټاکنو پایلې د یو یا بل کاندید په ګټه څرخولې شي، پر روان ولسمشریزو ټاکنو کې مهم دي. ترامپ تیر کال د موټرو جوړونې د ټولنې د کارګرانو د اعتصاب پر مهال دوی ته د خپل ټاکنیز مبارزې پر مهال ویلي وو چې د ولسمشر بایدن د حکومت لخوا د قوانینو رامنځته کول د دوی پر دندو برید دی.
د موټرو صنعت وژل شوی دی او دا مهمه نه ده چې تاسو څه ترلاسه کوئ. زما لپاره دا مهمه نه ده چې تاسو راروانونه دوه اونیو، درې اونیو او یا پنځه اونیو کې څه ترلاسه کوئ. دوی به راتلونکي کې دغه صنعت وتړي او دوی به په چین یا نورو ځایونو کې د موټرو جوړولو تملا وتړي.
د دې کال په سر کې د ان بي سي سروې وښودل چې د موټر د جوړولو صنعت سره تړلې کورنۍ د 2000 کال په نسبت په کم توفیر سره بایدن ته په ترامپ لومړیتوب ورکوي. ورځنګ د امریکا غا واشنگتن.
حق درمان یا عدم درمان کودکان ناقص الخلقه با کی است؟ پدرش، مادرش، هر دویش یا دکتر؟
ماشومانی که اکثر ضعیفی ورکی، ماشومانی که دشودی خورل سی نوی، ماشومانی که اکثر وقت زیره را منسکی.
مبتلایان شکل اول این بیماری بدون انسولین زنده نمیمانند.
امسال نتونستیم محصولات خوب را به دست بیاریم، بخاطر از ما کار ما کم شد.
بدون در نړیوال مارکیټ نه د افغانستان کې داخل کې د استعمال د زراعتي محصولاتو د افغانستان خلکو د ضرورت نه ډیر دی.
دا
دا خبرونه هر شنبه د کابل په وخت د مازیګر په 5 بجو د امریکا غاک په سټلایت او د ریو پښتو ټولنیزو رسنیو لاري لیدلای شي.
د نړیوال تلویزیون پښتو خبرونه دوام لري. شمع سود حبیبی هغه اتش پټکلن متقاعد مامور دی چې نږدې 15 سلوه کالای د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې کار کړی. اوس په کابل کې د خپل میرمنې سره چې هغه هم متقاعده مامور و پیرکی پلوری. ښاغلی حبیبی او میرمنې له طالبانو د تقاعد د پیسو غوښتنه کړې ده، ځکه چې د طالبانو د بیا واکمنېدو سره درې کاله کېږي چې د تقاعد معاش نه دی ترلاسه کړی. شنونکي وایي چې تقاعد هغه پیسې دي چې د هر مامور له معاش څخه ګرځول شوي دي او ورکول یې د مامورینو قانوني حق دی. نور حال د شمس آرین په راپور کې وګورئ.
شاه مسعود ابيبي هغه 28 کلن کس دی چې نږدې 15 کاله د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې دندې ترسره کړې دي. نوموړی وایي درې کاله کېږي چې د طالبانو له لورې د تقاعد امتیاز بند دی او اوس مجبور دی چې د سړک پر غاړه بولانی وپلوري.
ما یو 15 کار کړی دی په پولیسو په وزارت دفاع کې او بس بیا بعد هغه نه یو 10 کاله مدیر د قرغه د کشته او مدیر ما یو 10 کاله او بس دا درې څلور کاله چې به بیکار ما او بس دغه شي ته مخه کړی ده. نو چون دا درې کاله کې زموږ تقاوات هم بند دي.
شاغل یا بیبی وایي چې د نورو اقتصادي ستونزو تر څنګ د کور کرایې هم له کړاو سره مخ کړی دی. نو مړی له طالبانو هیله لري چې د تقاوت پور کولو کې پاملرنه وکړي.
دغه په دې کې به زحمت وباس چې مړی ډوډۍ پیدا کړو. نور شم د وسنې کې په دې سم کې اوس په تاتش په تسنم ده نور د هیڅ کار نه یاستو. وترم دغه د چورور کې یو د زموږ تقاوت اجرا شي دا به ماننه نه وکړي. ودا
د شاغلی حبیبی میرمن هم چې یو متقاعده مامور ده له خپل میړه سره په بولانی پلورلو کې مرسته کوي. نوموړی وایي چې د اقتصادي ستونزو په سبب د بولانی په خولو ته مخه کړه.
کارمند ریاست پانتون کابل بوده، متقاعد هستم. 13 نفر هستیم. وضع اقتصادی دیگه خوب نیست. دیگه در کاروبار شروع کردیم. دیگه توکل به خدا.
بل لورته اقتصادي شنن کې وایي چې تقاعد د دولتي مامورینو لپاره یو نړیوال معیار دی. د دوی په خبره چې تقاعد د دولتي مامورینو هغه حق دی چې د دندې په جریان کې له معاشاتو ګرځول سوی دی او ورکول یې قانوني حق دی.
تقاعد درآمد تضمینی مادام العمر برای کارمندان می باشه پس از اینکه اینا بازنشسته میشن و به ویژه برای کسانی که ممکن است دارایی های بازنشستگی دیگر نداشته باشند. در پولوی ازی این کسایی که بازنشسته شدند و اینا قبلا وقتی که کار میکردند مالیات خود به دولت پرداخت کردند و از امو خاطر اینا وقتی که بازنشسته میشن حقوقشان برشان دوباره پرداخت شود.
په افغانستان کې متقاعدین په داسې حال کې له ستونزو شکایت کوي چې د طالبانو مشر د مالی وزارت د روان 1403 مریض کال له پیل څخه د تقاعد د بندولو حکم کړی. خو په دې حکم کې د پخوانیو متقاعدینو د تقاعد د ورکولو او یا نه ورکولو په اړه څه نه دی ویل شوي. شمساریان، امریکا ژغ.
تاسو د ملتیانه ډیره مننه. د خبرونه هم همدلته پای ته رسیدي. تاسو د امریکا غاګ دری او پښتو رادیوي او تلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه خبرونه د امریکا غاګ پر ویب پاڼو او فیسبوک پاڼو کتلای او لوستلای شي. په څو شیبو کې د آشنا تلویزیون دری خبرونه پیلېږي چې قربانای نجيبه خلیل ده. شپه او ورځې مو په خیر. تر بیا مو تختن مل.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو متکو د امریکا غک لاري موږ